د مازدیګر څلور بجې دي. د ازادۍ راډیو د یو ساعته خپرونې ته ښه راغلاست. په دې خپرونه کې به واورئ چې د افغانستان د سولې عالي شورا وایي هیله لري چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت د ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد هڅې به له افغانانو سره د طالبانو د مستقیمو خبرو لپاره امکان برابر کړي. په یو بل راپور کې به واورئ چې په پکتیا کې د ولسي جرګې د انتخاباتو د ناکامو نوماندانو پلویانو د انتخاباتو کمیسیونونو دروازې بندې کړي دي. نور موضوعات هم لرو. السلام علیکم، زه احمد تکل ستاسو کوربه. د خبرونه د میر احمد صافی په تخنیکی لارښوونه وړاندې کوم. د همدې خبرونه په دوام کې د ازادۍ راډیو 219 پروګرامونه هم وړاندې کیږي، خو له هر څه مخکې اجمل ان تغوښی چې خبرونه اوروي.
د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د 209 شاهین قلي اردو په بغلان او فاریاب ولایتونو کې د لسګونو طالب وسلوالو د مرګ ژوبلې خبر ورکړی، او د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ټرمپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي. د افغانستان د ولسمشر د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نمونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل. د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه خپل ځان د ولسمشر په راتلونکو انتخاباتو کې کاندید کړ. نوموړی نن د افغانستان د انتخاباتو خپلواک کمیسیون کې له خپلو دوو مرستیالانو سره نوملیکنه وکړه. ښاغلی حکمتیار پوهندی فضل هادي وزین د خپل لومړي مرستیال او حفیظ الرحمن نقیب د دویم مرستیال په توګه په خپل انتخاباتي ټیم کې شامل کړي دي. هغه د نوم لیکنی وروسته خبریالانو ته وویل
ما طرفدار نظام فدرالی نیستیم.
غلی حکمتیار وایي موږ د فدرالي نظام پلویان نه یو، د صدارتي نظام پلویان هم نه یو. زموږ د هیواد وضعیت ایجابوي چې موږ د یو پیاوړي مرکزي حکومت لرونکي اوسو چې په سر کې منتخب ولسمشر د اکثریت وګړو ملاتړ ولري. حکمتیار د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې له نوملیکنې وروسته خبریالانو ته ویل وروسته راغی چې له یو شمېر ګوندونو سره سیاسي توافق ته ونه رسید، نو پریکړه یې وکړه چې خپل انتخاباتي ټکټ رامنځته کړي. بلخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر هم دی، نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه وکړه. ښاغلی مسعود د افغانستان د لوړو زده کړو پخوانۍ وزیره فریده مومند د خپلې لومړۍ مرستیالې او لطیف نظري د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. احمد ضیا مسعود بیا وایي د ریاستي نظام تغییر ته ژمن دی او د بریالیتوب په صورت کې به د لویې جرګې له لارې په اساسي قانون کې بدلون راولي. د دا هم ویل چې خپل انتخاباتي مبارزه به د خپلو دوو مرستیالانو سره یو ځای د تغییر په نامه پر مخ بوزي. تر اوسه پورې د افغانستان د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو ته لس تنو خپل ځانونه کاندید کړي او تمه کیږي چې نن او سبا به یو شمېر نور سیاستوال هم د ولسمشرۍ د څوکۍ لپاره رسمن خپل نومونه د کاندیدانو په توګه ثبت کړي. بلخوا افغان اجرایه رئیس عبدالله عبدالله ته نږدې سرچینې وایي ښاغلی عبدالله به د ولسمشرۍ په راتلونکو انتخاباتو کې بابر فرهمند د خپل لومړي مرستیال او اسدالله سعادتي د دویم مرستیال په توګه معرفي کړي. عبدالله عبدالله چې تر اوسه رسمن د ولسمشرۍ راتلونکو انتخاباتو کې د کاندید په توګه نوم لیکنې ته نه دی ورغلی ورته نږدې سرچینې وایي بابر فرهمند ورته د عبدالرشید دوستم د ملي جنبش د ګوند لخوا او اسدالله سعادتي ورته د عبدالکریم خلیلي په مشرۍ د حزب وحدت اسلامي لخوا معرفي شوي دي. تمه کیږي چې ښاغلی عبدالله به سبا د خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسیون کې د ولسمشرۍ د څوکۍ د کاندید په توګه نوم ثبت کړي. د افغان ولسمشر محمد اشرف غنی پلویان هم وایي چې نوموړي خپل انتخاباتي ټکټ بشپړ کړی او زر به رسمن اعلان او ثبت شي. د 209 شاهین قلي اردو چارواکي وایي په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسګونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبلې اړولې ده. د قلي اردو نن په یوې خبر پاڼه کې ویلي دي چې د خواجه سبزپوش په ولسوالۍ کې په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 14 وسلوال وژلي او لس تنه نور یې ټپیان کړي دي. په خبر پاڼه کې همدارنګ ویل شوي دي چې د طالبانو یو ډیپو هم له منځه وړل شوی دی. د 209 شاهین قلي اردو خبر پاڼه زیاتوي چې دوی د چشمشیر د بغلان د چشمشیر په ولسوالۍ کې هم په هوایي او ځمکنیو عملیاتو کې 12 وسلوال وژلي. د امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالد ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جونګ اون په د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړه. د سپینې ماڼۍ وایاندې سارا ساندرز پرون ویل د دې لیدنې کتنې ځای به وروسته اعلان کړو. سارا ساندرز وروسته تر دې دا خبره وکړه چې ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له جګپوړي مرکشي یونګ چال سره نږدې یو نیم ساعت لاټومي وسلو د کوریا د ټاپو وسمې د تخلیې په اړه خبرې وکړې. چال چې پخوا د شمالي کوریا د استخباراتو رئیس هم و د پنځشنبه په ورځ متحده ایالاتو ته رسیدلې. ولسمشر ترامپ د شمالي کوریا له مشر کیم جونګ اون سره تیر کال د جون په میاشت کې په سنگاپور کې کتلی و. سپینې ماڼۍ بیا د امریکا د استازو د جرګې د مشري تور رد کړی. نانسي پلوسي تور پورې کړی چې ولسمشر ډونالډ ټرمپ جګړه ځپلي افغانستان ته د کانګرس د پلاوي سفر افشا کړی. ولسمشر ټرمپ نانسي پلوسي ته یو لیک استولی و او پوځي الوتکه کې افغانستان ته د دې سفر لغوه کړی و. د پلاوي غوښتل په افغانستان کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپلاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نورې ټپیان کړي. دا پیښه پرون په هیدالګو ایالت کې وشوه. د دې ایالت والي عمر فیاض وویل چې د مکسیکو سیټي د شمال په نږدې 50 کیلومتره کې خلکو له پایپلاین څخه تیل غلا کول چې چاودنه پکې شوې ده. دا خبر
زموږ غږ آزادۍ رادیو اوري. د خبرونه په دوام کې راسره اوسئ. راپورونه او مرکې خبرو. و باورې چې د سولې د علي شورا مرستیال وایي د هیلمندای چې له پاکستانی چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به په افغانستان کې د سولې لټینګښت سره مرسته وکړي.
خلیلزاد خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مختلف وخت شي هغه به دې
په همدې حال کې په هلمند کې یوه پیغله نورې میرمنې هڅوي چې د اوربند لپاره یو ډلهییز پیغام لاسلیک کړي. په پکتیا کې د اعتراض کوونکو یوې ډلې چې د ولسي جرګې د انتخاباتو نتایج نه مني د انتخاباتي کمیسیونونو دروازې بندې کړې دي.
د پکتیا ټولې رایې که دومره چټلې دي باطلې دي شي یو د ټولو نماندانو غوښتنه دا ده او انتخابات دې سره وشي د ولسمشر انتخابات سره یو ځای.
او په یو بل راپور کې به واورئ چې د عامې روغتیا وزیر وایي له هغو مؤسسو څخه چې د روغتیایي پروژو قراردادونه ترلاسه کوي معیاري خدمات غواړي. د خبرونې په وروستۍ برخه کې د تاندې څانګې او حقیقت څه دی د اونیزو پروګرامونو اورېدل هم مه هېروئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري. ازادۍ راډیو په منځنۍ څپه 12.6 په ټول افغانستان کې او د اف ام په 100.5 څپه په پلازمینه کابل او لویو ښارونو کې خبريږي. په موکړې د دې خبرونې لومړی موضوع ته د افغانستان د سولې عالي شورا وایي دوی تمه لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد خبرې به د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ خبرو ته زمینه برابره کړي. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان د سولې لپاره د امریکا د بهرنیو چارو وزارت ځنګړي استازي زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره خبرې کړي دي. په همدې حال کې د چارو یو شمیر افغان کارپوهان وایي که خلیلزاد وتوانیږي چې د پاکستان له لارې طالبان له افغان حکومت سره خبرو ته حاضر کړي دا به د ده لویه لاسته راوړنه وي. په دې اړه نور جزئیات له کابله د ازادۍ راډیو د خبریال رحمت الله افغان په راپور کې واورئ.
په داسې حال کې چې زلمی خلیلزاد له پاکستانی چارواکو سره په خبرو بوخت دی د افغانستان د سولې عالي شورا وایي چې دغه خبرې به د هیواد د سولې په اړه بې تاثیره نه وي. د دغه شورا مرستیال عزیز الله دین محمد وایي دوی تمه لري چې د امریکا په بهرنیو چارو وزارت کې د افغانستان د سولې لپاره ځانګړي استازي زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې به اسلام آباد صادقانه همکاري وکړي. ښاغلی دین محمد د شنبه په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې د افغان سولې د بریالیتوب یوازنۍ لاره د افغان حکومت او وسلوالو طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې دي او هیله یې وښوده چې پاکستان به د زلمی خلیلزاد د هڅو په پایله کې دغه زمینه برابره کړي.
خبرې به تر یو حده پرې په دې موضوع کې مؤثرې واقع شي هغوی به دې ته ورسوي چې افغانستان د سولې په برخه کې همکاري وکړي. لویه خبره همدا ده چې پاکستان ډېر پاره واچوي چې طالبان ډېر د خبرو دپاره واچوي. دا به غټه غوښتنه وي او داسې یو سوله غواړو چې هغه رښتیا نه وي امن ورسره ځان سره راوړي.
ښاغلی خلیلزاد له افغان چارواکو سره تر لیدنې وروسته د پنځشنبه په ورځ له پاکستانی چارواکو سره د لیدنې په هدف اسلام آباد ته ولاړ. د پاکستانی رسنیو د راپورونو په اساس ښاغلی خلیلزاد د پاکستان د لومړي وزیر عمران خان، د بهرنیو چارو له وزیر شاه محمود قریشي سره ملاقاتونه کړي او دغه دو پاکستانی چارواکو له نوموړي سره ژمنه کړې چې د افغانستان د سولې له پروسې سره به همکاري کوي. له دې وړاندې پاکستاني رسنیو په پاکستان کې د زلمی خلیلزاد او طالبانو د لیدنې په اړه راپورونه ورکړي وو، خو طالب وین ذبیح الله مجاهد په خپل ټویټر کې دا ډول راپورونه رد کړل او هغه یې اشایي وبللې. په ورته وخت کې پاکستانی خصوصي جیو تلویزیون راپور ورکړی چې خلیلزاد او قریشي توافق کړی چې د خبرو بل پړاو کې به چې په پاکستان کې ترسره کیږي د زلمی خلیلزاد او طالبانو ترمنځ به وي. په ورته وخت کې د سیاسي چارو افغان کارپوه وحید مجدوای کچېرې پاکستان طالبان له افغان حکومت سره د خبرو میز ته کینوي، د نوموړي په باور دا به د سولې په بهیر کې د زلمی خلیلزاد یو بریالیتوب وي. طالبان په اسلام آباد کې د مذاکراتو لپاره حاضر نه دي، خو کچېرې پاکستان وتوانېږي طالبان متقاعد کړي چې په دغه هیواد کې د افغان حکومت لاستاو سره مذاکرات وکړي، په هغه صورت کې ویلی شو چې خلیلزاد به بریالی وي. البته منظور د خبرو له هغو کسانو سره دی چې د طالبانو له لورې د خبرو کولو صلاحیت ورکړل شوی وي. افغان ولسمشر محمد اشرف غنی د پنځشنبه په ورځ د پاکستان له لومړي وزیر عمران خان سره د افغانانو په مالکیت د سولې په اړه ټلیفوني خبرې وکړې. په دې وروستیو کې د امریکا له لوري د افغان سولې لپاره هلو ځلو هیلې زیاتې کړې، خو د سولې د خبرو بریالیتوب د افغان حکومت او طالبانو ترمنځ مخامخ خبرې بلل کیږي او دا هغه څه دي چې تر اوسه هم طالبان ورته چمتو نه دي.
په راپور کې مو واورېدل چې د سولې د عالي شورا مرستیال وایي د سولې عالي شورا هیله لري چې له پاکستاني چارواکو سره د زلمی خلیلزاد وروستي لید کاتبه په افغانستان کې د سولې له ټینګښت سره مرسته وکړي او په نتیجه کې به وسلوال طالبان له افغان حکومت سره مستقیمو خبرو ته تیار شي. په هلمند کې یو پیغله د سولې لپاره د نورو میرمنو او همداراز له عامو خلکو نه لاسلیکونه راټولوي. د لاسلیکونو لپاره لګول شویو بنرونو ته ډلې ډلې خلک ورځي او د سولې د دې حرکت په ملاتړ لاسلیکونه کوي. د سولې په چاره کې تر دې وړاندې له هلمند ولایت څخه د سولې د ولسي حرکت په نوم بل پروګرام هم پیل شوی چې د هیواد تر ګوټ ګوټ پورې د دې حرکت فعالان ولاړل او له حکومت او طالبانو څخه یې د اوربند غوښتنه وکړه. خو د دې پیغلې د نوښت په اړه الیاس دای راپور راکوي.
د لشکرګاه ښار اړوند د پوهنې د ریاست پر څلور لارې لګول سوي بینر ته د لاسلیک په موخه ډلې ډلې کسان راځي. که څه هم دغه حرکت د اوسني احساس په نوم یوې پیغلې پیل کړی دی، خو دلته ښځې ډېرې کمې لیدل کېږي. پر یوه سپین بینر لیکل سوي دي چې موږ د پایدار سولې لپاره هر ډول قربانۍ ته حاضر یو. د دې حرکت ته پیل کوونکو نه ځینو ښځو ازادي راډیو ته وویل سوله باید له کورونو او ښځو نه راپیل سي او بیا په وطن کې خوره سي. تر دې وړاندې د یو شمېر هلمندي ځوانانو لخوا د سولې د ولسي حرکت په نوم یو خورجوش پروګرام پیل شو چې تر دې دمه دوام لري. د سولې د ولسي حرکت غړو هم دا تېره اونۍ د اوربند په خاطر د هیواد په لویو ښارونو کې لیغې جملې کندهار کې هم لرنونه وکړل او د جګړې له دواړو غاړو د اوربند غوښتنه تازه کړه. د دوامدار سولې لپاره موږ هر ډول قرباني ته حاضر یو. د پروګرام مشره حسنې احساس وایي غواړو دنیا ته وښیو چې دلته جګړه تپل سوې ده او د هغوی باوجود چې جنګېږي داسې کسان هم شته چې له جنګه کرکه کوي. اغلی احساس ول سولې ته تر بل هر وخت ښه زمینه برابره ده او د خلکو د دوی د ملاتړ غوښتنه وکړه څو حرکت پراخه سي او تر ډیرو نورو سیمو هم وغځول سي. د لاسلیکونو دپاره راتلونکي نارینه هم خوشحاله دي، وایي د سولې په اړه د هر ډول پروګرام او حرکت ملاتړ کوي. دوی پر وسلوالو طالبانو غږ وکړ چې د هلمند د خلکو ترڅنګ د حکومت د سولې غږ ته مثبت ځواب ووایي او روانې جګړې ته د پای ټکی کېږدي.
نننی حرکت چې دا حرکت موږ د یو شمیر خوندو د پاپر لارې چول سوی او نارینه ورونو ته یې هم بلنه ورکوي. واقعیا دا د سولې لپاره یو مثبت حرکت دی. زه فکر کوم چې انشاءالله په جنګ شکیل اړخونه به یو ځلې بیا د دې خوندو د پلاوه په خاطر د خدای په خاطر دې ته حاضر شي چې نور سوله وکړي.
دا په داسې حال کې ده چې په دې وروستیو کې د سولې په برخه کې هلې ځلې تر بل هر وخت ګړندۍ شوي دي، خو لا هم دواړې غاړې بې له قید او شرطه د سولې خبرو ته نه دي حاضرې شوي. مدلی اسدی، د ازادي راډیو هلمند.
سوله او ملي یووالی د هر اولس د بقا او پرمختګ ضمانت کوي.
د ازادۍ راډیو خپرونې اورې. د ولسي جرګې د انتخاباتو یو شمیر معترضو کاندیدانو او د هغو پلویانو نن په پکتیا کې د انتخاباتو او د انتخاباتي شکایتونو د خپلواکو کمیسیونونو د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې. دوی د اعتراض په دود د دې دفترونو دروازې بندې کړې. دوی همداراز د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لاره د دریو ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ بنده کړه. له پکتیا د ازادۍ راډیو خبریال اصیل ځاځی راپور راکوي.
ګڼ شمېر معترضو نماندانو نن د مرغومي په 9 د شنبې په ورځ پکتیا کې د ټاکنو خپلواک کمیسیون او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون د دفترونو مخې ته د پرلت خیمې ودرولې او د اعتراض په بڼه د یادو دفترونو دروازې وتړلې او هم یې د تیرې کوتل په سیمه کې د کابل ګردیز لویه لار د 3 ساعتونو لپاره د ترافیکو پر مخ وتړله. د معترضو نماندانو په استازولۍ انجینیر رحمت الله ځلاند ازادي راډیو ته وویل معترض نماندان له دولت د ټاکنو او ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو څخه دوه غوښتنې لري. که دوی دې غوښتنو ته مثبت ځواب ونه ویلی شي، په هغو ولسوالیو کې چې دوی ته خلکو رای ورکړي دي، اداري چارې به په ټپه ودروي او هم به اجازه ورنه کړي چې په ولسمشریزو راتلونکو ټاکنو کې ګډون وکړي. انجینر ځلاند ازادي راډیو ته یادو دوو غوښتنو په اړه باندې وویل. بلخوا په ګردیز کې د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیون مشر ښاغلی هدایت الله اسمتی ازادي راډیو ته وویل چې کوم شکایتونه چې د ټاکنو خپلواک کمیسیون یې له مخې لومړی لست خپور کړی دی، د بیا ځلي تفتیش امکان یې نشته او شوې پریکړه نهایي ده. خو د پکتیا د نوماندانو د لومړي لست د اعلان وروسته دوی ته ګڼ شمېر شکایتونه رسیدلي دي چې دوی تر 80% څېړلې هم دي او د پاتې شکایتونو په څېړلو بوخت و چې دفترونه یې وتړل شوه. د ده په خبره امکان لري چې د شکایتونو د څېړنو په پایله کې په خپره شوي لست کې تر 50% بدلون راشي. دی وایي
یو تفتیش په ابتدایي و د انتخاباتو په ورځ باندې خلکو شکایتونه ثبت کړي، هغه مراکز موږ تفتیش کړل او په هغه مراکزو کې چې باطل شوي دي، یعنی د نهایي فیصلې زموږ د مرکزي کمیسیون د فیصلې پر بنسټ باندې دا باطل شوي دي، دې باندې اصلا موږ نور صلاحیت د تفتیش نه لرو ځکه چې هغه باطل شوي دي، هغه نهایي کې باید تطبیق شي. د ابتدایي نتایجو باندې چې اعلان شو، هغه ابتدایي نتایجو باندې کوم شکایتونه درج شوي دي، ممکن 40% 50% تغیرات کړی شي.
کې د ټاکنو خپلواک کمیشن مشر ښاغلی امین الله فضلی له ازادي رادیو سره په خبرو کې ویل چې معترضینو دوی ته کوم شکایت یا غوښتنه په رسمي ډول نه ده سپارلې چې دوی ور باندې غور کړی وي. معترضینو نماندانو وروسته له هغه چې ولایتي ادارې د دوی غوښتنو ته د مثبت ځواب ویلو ډاډ ورکړ، د کابل ګردیز لویه لارې د ترافیکو پر مخ پرانیسته، خو د ټاکنو او د ټاکنیزو شکایتونو کمیسیونونو دروازې لا هم تړلې دي. اصیل ځاځی، ازادي رادیو، پکتیا.
د افغانستان د ولسی جرګې اداري پلاوی په خپل وروستۍ غونډه کې خپل کاري راپور وړاندې کړ او د اتم کال د 14مې تقنینی دورې په ورسته عمومی غونډه یې له لاسته راوړنو ډکه وبلله. د جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی وویل په دې دوره کې دوی د قانون جوړونې پر حکومت د څار او د خلکو د استازولۍ په برخو کې د پاموړ لاسته راوړنې درلودې. په دې اړه نور حال له کابله د فیروزي عزیزي په راپور کې واورئ.
د افغانستان د ولسی جرګې د اتم کال د 14 تقنینی دورې په پای ته رسیدو سره د دغه جرګې اداري پلاوی په خپل وروستي عمومي ناسته کې د اتو کلونو لاسته راوړنو په تیره بیا د وروستي دورې په اړه په مفصل ډول څرګندونې وکړي. د دغه جرګې مشر عبدالرؤف ابراهیمی د ولسی جرګې د شنبې د ورځې په عمومي ناسته کې د همدغه جرګې د منشي د راپور له بیانولو وروسته وویل چې دوی په 14 تقنینی دوره کې په بریالۍ توګه کار کړی دی.
در عرصه قانون گذاری وزارت از عمل
قانون جوړونه د حکومت لکړنو د نظارت او خلکو د استازیتوب په برخه کې شی او د پام وړ لاسته راوړنه نشته. دا په داسې حال کې د چراوانه جلسې لستونز او کړهونه خالی نه به او د چارو په ترسره کولو کې خندونه او زندونه وو. د قانون جوړونه او څارنه په برخه کې د حکومت د ناقصو همکاریو سربېره مو په بریالۍ توګه کار وکړ.
کاغلی ابراهیمی د ولسی جرګې د انتخاباتو د ترسره کولو او دغه انتخاباتو ته د وسنیو برحاله وکیلانو نوملیکنه په دغه دوره کې د دوی د کار پر وړاندې مهم خنډونه وګڼل. هغه د دې مسایلو ترڅنګ د ناامنیو لزیاتوالي په هیواد کې د فقر او اوزګارتیا له امله پر ستونزو هم اندېښنه وښوده. د ولسی جرګې د اتم کال د 14 تقنینی دورې د کړنو راپور د دغه جرګې د منشي میرداد نجربي له لوري ولوسل شو. په دغه راپور کې راغلی چې ولسی جرګې په دغه دوره کې وڅلوېخ عمومي، درې استیزاحیه، اته استجوابیه، څلور استماعیه او دوه دیرش عادي جلسې ترسره کړې دي. ښاغلی نجربي وویل دوی د قانون جوړونې په برخه کې ولس مصوبې صادر کړې. د قانون څو طرحې د بودیجې له دوو تقنیني فرمانونو سره تصدیق او نه نړیوال سندونه یې لغوه کړي دي. هغه دا هم وویل چې په اتو ناستو کې 22 وزیران او مرستیالان استجواب کړي او د خلکو د استازیتوب په برخه کې په امتیازي ساعتونو کې له 150 زیاتې بیلابیل ستونزې بیان او ورته رسیدنه شوې. ښاغلی نجابي د دغې جرګې اتکلنې کړنې په لنډ ډول بیان کړې او وی ویل چې دغې جرګې په اتو کلونو کې په ټوله کې 8 پرانیست غونډې، 598 عادي ناستې، 26 استیزاحیه، 1340 استجوابیه، 1 استماعیه، 2 فوقلاده، 4 استجاجیه، 9 سری او پټوله کې بیا په دغه دوره کې 849 ناستې ترسره کړې دي. د ولسی جرګې غړي د قانون پر بنسټ د 45 ورځو لپاره پر ژمنۍ رخصتیو ځي او تمه ده چې د انتخاباتو خپلواک میسون له لوري د ولسی جرګې د وروستیو پایلو اعلان سره به راتلونکي کال کې نوي غړي په کار پیل وکړي. خو د ولسی جرګې ځنې غړي د دغه جرګې د اداري پلاوي د اداو پر خلاف په دې موده کې د کړنو په اړه رضایت نه لري. دوو تنو وکیلانو نوازان بشر دوست او علي اخلاقي د اداري پلاوي په مدیریت نیوکه وکړه. ویل
مو په حق کې مردوم ظلم کړم چې د تاریخ
مونږ د خلکو په حق کې ظلم کړی چې د افغانستان په تاریخ کې ساره نشته. زه مونږ په جلسو کې پرته له استثنا هیڅ کله هم له سلو زیات کسان نه و حاضر.
استثنا از 100 نفر بالا نه بوده. ما باید اعتراف وکونیم چې در این د
مونږ باید اعتراف وکړو چې په دغه دوره کې د خلکو غوښتنې له بده مرغه پر ځای نشوي. د خپل کړنو په ترسره کولو کې کمزوري وو او باید اعتراف وکړو چې له صلاحیتونو چې قانون دغه خونې ته ورکړي ګټه مو وانه
له دې سره یو شمېر افغان حقوقپوهان هم ولسی جرګه په خپلو کړنو کې ناکامه بولي. له دې ډلې عبدالکبیر رنجبر وایي چې هغه صلاحیتونه چې اساسي قانون د ولسی جرګې غړیو ته ورکړي په سمه توګه یې نه دي ترسره کړي. په تېره بیا د نظارت په برخه کې یې ونه شو کړای چې حکومت کنټرول کړي، بلکې برعکس معاملې یې کړي او په ناستو کې تر ډېره غیابت محسوس شوی دی. فیروزه عزیزی، ازادي راډیو، کابل.
راپور زموږ، قضاوت ستاسو.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر یو شمیر مؤسسو ته خبرداری ورکړی چې که خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمات ونه رسوي قراردادونه به یې فسخ کړي. فیروز الدین فیروز نن دا خبرې په درویشتو ولایتونو کې د معیاري روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال وکړي. ښاغلی فیروز همداراز په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. په همدې حال کې د مؤسسو ډاډ ورکړی چې قراردادونه به په ښه ډول عملي کوي. په دې اړه تفصیل ناجیه ساپۍ اوروي.
د افغانستان د عام روغتیا وزیر وایي په تړونونو کې شفافیت ته ژمن دی او د دغه وزارت د مشرتابه پلاوی به تړونونه په جدي توګه څاري. فیروزالدین فیروز د شنبې په ورځ په درویشتو ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو د تړونونو د لاسلیک پر مهال یو شمېر موسسو ته خبرداری ورکړ که چیرې خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ونه رسوي تړونونه به ورسره فسخه شي.
په هغه صورت کې چې موسسې ونه توانېږي چې معیارونه پوره کړي، زموږ لومړی اقدام دا دی چې قرارداد فسخه کېږي. فسخه سوې موسسه بلاک لیست او مالي مجازات کېږي. تاسو ټولو ته معلومه ده چې دا ټوله د مرسته کوونکو ادارو لکه نړیوال بانک، اروپایي ټولنې مرستې دي. په درویشتو ولایتونو کې چې موږ یې تړون کوو، دا د درې کلونو لپاره دي او نږدې 280 میلیون امریکایي ډالره دي.
د معیاري روغتیایي خدمتونو د رسولو دغه تړونونه په ورزګان، بادغیس، پکتیا، پکتیکا، دایکندي، فاریاب، فراه، کونړ، لغمان، لوګر، میدان وردګ، بامیان، بغلان، بلخ، تخار، جوزجان، زابل، سمنګان، غور، کندوز، کندهار، نورستان او د کابل په ولسوالیو کې د نړیوال بانک په مالی ملاتړ پلی کېږي. د افغانستان د روغتیا وزیر دغه شان په تړونونو کې د بشپړ شفافیت ډاډ ورکړ. دا په داسې حال کې ده چې د افغانستان ډېری خلک په مرکز او ولایتونو کې د روغتیایي خدمتونو له کموالي او بې کفایتۍ شکایت کوي. روغتیایي چارواکي بیا وایي په افغانستان کې د روغتیایي خدمتونو د پراختیا له امله اوس په دې هېواد کې په هرو زرو ولایتونو کې د مړینې شمېره 6 ده. حال دا چې پخوا تر دې په هرو زرو ولایتونو کې دغه شمېره 215 وه. په ورته وخت کې د افغان کورنیو د پیوستون موسسې مشر محمد همایون صاپي په دې ناسته کې ډاډ ورکړ چې د شوي تړون له مخې به خلکو ته په خپل وخت معیاري روغتیایي خدمتونه ورسوي.
د انجوګانو په استازیتوب زه داسې ډاډ درکوم چې د قرارداد په اساس به خپل کارونه مخکې وړو او روغتیا وزارت او خلکو ته به د شکایت ځای نه پرېږدو.
په کور دننه د معیاري روغتیایي خدمتونو د وړاندې کولو خبره په داسې حال کې کېږي چې دا مهال د هېواد ګڼ شمېر ناروغان د درملنې لپاره ګاونډیو هېوادونو ته ځي چې په مجموعي ډول پرې تقریبا 300 میلیونه ډالر لګېږي. خو د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي تدابیر نیول شوي چې په هېواد کې دننه روغتیایي خدمتونه له وی ورځې بلې ته پراخ او معیاري کړي.
قدرمن اوریدونکو، د خبرونه په دوهمه نیمه کې په حقیقت سره پروگرام کې د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیاله د شکایتونو د څیړنې وروستۍ حال راکوي.
معلوم باید شي چې کوم کمیشنر د ټاکنو د کمیسیون فساد کړی دی، په فساد کې ښکیل دی، او کوم کمیشنر د ټاکنو د شکایت د کار کړی دی.
د دې او نورو مطالبو د اورېدو لپاره راسره اوسئ. زموږ غږ له ازادۍ راډیو اورئ. په لوګر کې د آسیا فاونډیشن په مالی مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره ژمني ښوونیز کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست چارواکي وایي دا کورسونه په مرکز پل علم او څلورو ولسوالیو کې جوړ شوي او هغو زده کوونکو ته پکې لومړیتوب ورکول کیږي چې بېوزلې او یتیمانې دي. په دې اړه نور حال نجیب الله الوخیل راکوي.
په لوګر کې د نوي ښوونیز کال د تیاری په خاطر د آسیا بنسټ په مالي مرسته د نجونو زده کوونکو لپاره د وړیا زده کړو کورسونه پیل شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست مسؤلین وایي یاد ښوونیز کورسونه د مرکز پلي علم په ګډون په محمد آغي، برکي برک او خوخي ولسوالیو د نجونو په مرکزي ښوونځیو کې جوړ شوي دي. د لوګر د پوهنې ریاست ویان شاپور عرب آزادۍ راډیو ته وویل په دې ښوونیزو کورسونو کې 400 نجونې زده کړې کوي چې په شاملې دو کې هغو نجونو ته لومړیتوب ورکړی چې یتیمانې او بېوزله دي.
دا کورسونه د آسیا بنسټ لخوا په مرکز پرلم کې بیا منې د نجونو په لیسه کې، د محمد آغي ولسوالۍ د محمد آغي د نجونو په لیسه کې، د برکي برک ولسوالۍ د برکي راجان د نجونو په لیسه کې، او دغه راز د خوخۍ د ولسوالۍ د خوخۍ د نجونو په لیسو کې جوړ شوي چې په دغو کورسونو کې شاوخوا 400 زده کوونکي ګډون لري.
که څه هم د لوګر اوسیدونکو د آسیا بنسټ لخوا پیل شوي ژمني کورسونه ګټور بولي، خو وایي چې دا کورسونه د زده کوونکو د کمیت په پرتله لږ دي. لیدا د هغو زده کوونکو له ډلې ده چې د مرکز پلي علم د بي بي امینې لیسې په کورسونو کې زده کړه کوي. دی وایي دا کورسونه موږ ته ډېر ګټور دي، ځکه چې موږ به خپل راتلونکي ښوونیز کال ته پوره تیاری ولرو. دا ډول ډېرو کورسونو ته اړتیا ده، ځکه چې ډېری کورنۍ اجازه نه ورکوي چې نجونې د دی هر خونیس مرکز تا ولاری شی نو که پخپل خونزی که زدکری وی بیا ای کورانه مخنیوهی نکوی
مطب خود ما باشد فامیل زیادتر اجازه میره
کسی هم پلوگر که خواه و شا 500 زرنجونی پزدکر بوختی دی چه داد طول زدکون کدشمیر دیر سلنه جوروی خوبیا پا یاد ولایت که داد خوانزی دی عمر لرون کنجون پا پرتلا کم رقم دی انیسا بها چه دی بی بی آمین علی سیمش را دوایی
کوشش میکنیم با مردم یک
ذهنیت مگه حسن که او خلق تا یوداس ذهنیت ورکو چه دو اخپل حق لونی چه پا کرونو که دی خوانزه یو که شاملی کی مگ سکال دی خیلی پایلی در لودی زمگ دی ملائمام دی تبلیغ لکبره خلقو اخپل حق لونی هم خوانزه یو که شاملی کری چه عمر نسبتا ستر و او ممکن پراتنون که نتیجه تر دی هم خیشی بل لوری تا دلوگر مدنی فعالان هم پا زانگل دول دن جنول پاره در خوانیز و جمعنه کرسون و جلوال یو خگام بودی مدنی فعال متیالا سرور ولاندیس که ویچه دلوگر دن جنو پتول و لسو او خوانزوی که دی ور تا خوانیز جمعنه کرسون جول شی زکر دل تا دیره این جنوی لزدک رو به برخ پات شویدی
څلور بجې او دیرش دقیقې شوې زموږ غږ له ازادۍ راډیو اوري او اوس هم اجمل انت غوښې چې د خبرونو لنډیز وړاندې کوي
د افغانستان د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره نن هم یو شمیر سیاسي څیرو د کاندیدانو په توګه نومونه ثبت او خپل انتخاباتي ټیمونه اعلان کړل په دې برخه کې د حزب اسلامي مشر ګلبدین حکمتیار نن په رسمي توګه له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو خپلواک کمیسون کې نوملیکنه وکړه اخوا احمد ولی مسعود چې د ملي وفاق د سیاسي بهیر مشر دی هم نن له خپلو دوو مرستیالانو سره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې د ولسمشرۍ د راتلونکو انتخاباتو لپاره د کاندید په توګه نوملیکنه کړې او همدا اوس د ملي امنیت پوخانی رئیس ښاغلی نبیل د نوملیکنې لپاره د انتخاباتو په خپلواک کمیسون کې دی د 209 شاین کلی اردو وای په بغلان او فاریاب ولایتونو کې لسکونو طالب وسلوالو ته مرګ ژوبله اړولې ده دا امریکا د متحده ایالاتو ولسمشر ډونالډ ترامپ او د شمالي کوریا مشر کیم جنګ اون به د فبروري په وروستیو کې خپلو کې غونډه وکړي او په مکسیکو کې د تیلو د یو پایپ لاین چاودنې لږ تر لږه شل تنه وژلي او په لسګونو نور یې ټپیان کړي دي
د ازادۍ راډیو خبرونې اوري او سم یوسف خان زدران سپورتي خبرونه اوروي
د سپورت ورځنۍ هنداره د افغانستان کرکټ بورډ د ملي لوبډلې د تمریناتو کیمپ لپاره د لوبغاړو نوملړ اعلان کړ د کرکټ بورډ د غوراوي کمیټې مشر دولت خان احمد زین نن په یو خبري غونډه کې وویل د دې تمریناتي کیمپ یوازینی هدف له ایرلند سره په هندوستان کې سیالیو او بیا نړیوال جام ته بشپړ چمتووالی دی افغانستان او ایرلند د فبروري له 8 نیټې یو ټیسټ 15 ورځې او درې شل ورځې سیالۍ او د روان کال د مئی په میاشت کې د نړیوال جام سیالۍ په مخ کې لري د لوبډلې د غوراوي د کمیټې مشر وایي د ایرلند سره له سیالیو وروسته به تر نړیوال والجام پر یوش پیوشل کسی زلوب دلکار وکړي ترڅو د انګلستان هیواد لوبغالو او چپریال ته پکتو یو غوړه لوبډله انتخاب کړي د بامیان پولیس کې پرون جمعه ژمنۍ سیالي پیل شوه د افغانستان د ژمنۍ سیالي د اتحادیه مشر منور شاه آزاد نن ازادي رادیو ته ویل دا دویم پړاو ژمنۍ سیالي دی چې له بیلابل ولایتونو شاوخوا 200 لوبغاړو پکې ګډون کړي د ښاغلی شاه آزاد په وینا د سیالي په 15 رشتو کې کیږي چې د بامیان ولایت اوسیدونکو یې ښار کلای کړي دي بامیان یو د افغانستان له غوړ ولایتونو څخه دی چې پکې ډېر او ورکیږي او د ژمنۍ سیالي لپاره مناسب چاپیریال لري او وروستۍ خبر دا چې په ټیسټ سیریز کې له بریا وروسته هندوستان وکول شول استرالیا په یو ورځنیو سیالیو کې هم ماته کړي د دریو یو ورځنیو سیالیو په دغه سیریز کې دوه لوبې هندوستان او یو لوبه یې کوربه استرالیا وګټله د لوبه پرون د استرالیا په میلبورن کې ترسره شو چې دواړه لوبډلې له بریا سره د سیریز جام ګټلو ته لیواله وې هندوستان په همدې سفر کې استرالیا ته د لومړي ځل لپاره په خپل کور کې په ټیسټ سیریز کې هم ماته ورکړې وه
سپورتي خبرونه مول ازادي رادیو اوریدل قدر من اوریدونکو شه به وروسته حقیقت څه دی او تاند څنګه اونیس پروګرامونه خبريږي خو له هغه مخکې شفیولا لیلی زای لکندهار لیکي په کندهار کې په چاپو کې زیاته مرګ ژوب له ولسی خلکو ته رسیږي او موټران او موټر سایکلان په کې سوځول کیږي زبیر د زابل اوسیدونکو وایي له حکومت غواړم چې په زابل کې موټر سایکلان آزاد سي ځکه موټر سایکل د خلکو لاس او پښې ده او د زابل پر خلکو هم غږ کوم چې له ما سره دا غږ بدرګه کړي ګلنبی سرکش د لوګر له ازر نه لیکي موږ افغانان یو او له طالبانو نه بین الافغاني مذاکرات غواړو او یو اوریدون کی چنو میں ندا یخستای لیکی پ کلات کی خرواریانو سیمه کې ټلیفوني شبکې کار نه کوي. د خلک ټول کوچان دي او غږ یې څوک نه اوري. زموږ غږ له آزادۍ راډیو اوري.
حقیقت څه دی؟
په دې خبرونه کې له چارواکو او سیاستوالو سره، له موجوده حقایقو سره پر تړلو مسایلو مخامخ او سپینې خبرې.
د افغانستان د انتخاباتي شکایتونو د کمیسیون مرستیال اغلی همیر اقمل، مننه کوم له دې چې ازادي راډیو ته مو وخت راکړو چې له تاسو سره مرکه ولرو. په سر کې کراته وایي د هغو شکایتونو په اړه چې ثبت شوي دي د افغانستان د ولسي جرګې د معترضو کاندیدانو